د ماشومانو د ساتنې اساسمان سیف د چلډرن وای د روان کال له پایله 800,000 افغان ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان ته سند کړل شوي چې د تیر کال پرتله دوه چنده زیاتوالی ښیي. د سازمان پرون د شنبې په یو راپور کې ویلي په اوسط ډول په هرو 150 ثانیو کې یو ماشوم له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنېږي. په راپور کې زیاته شوې ده چې د دې ماشومانو نږدې 3/4 برخه له ایرانه ستانه کړې شوې دي. دغه سازمان ویلي د دې ماشومانو ډېر شمېر یې له کورنیو پرته په جبري توګه ستنېږي چې دغه ډول اخراج د ماشومانو ژوند په جدي توګه په خطر کې اچوي. ایران او پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې په میلیونونو افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړل. د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د قرغیزستان په اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه د هیواد ته تللی. دغه وزارت پرون د شنبې پر خپل ایکس پاڼې ویلي دي پلاوی د قرغیزي چارواکو سره د دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کوي. بل پلاو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد په کابل کې له چینایي سوداګرو سره کتلی دي. دغه لیدنه پرون د شنبې شوې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چینایي سوداګر لیوالتیا لري چې د افغانستان د انرژۍ د برېښنا د کارخونو په جوړېدو او ساختماني سکتور کې پانګونه وکړي. که څه هم چینایي سوداګر وخت نه وخت په افغانستان کې له پانګونې سره لیوالتیا ښیي، خو هم د طالبانو حکومت او هم چینایي پانګوالو په دې برخه کې کړې ژمنې چې بیکاره خلکو ته د پانګوالۍ له لارې د دندې موندل دي پوره کړي نه دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي روسیا او اوکراین دې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلې خاورې له یوې برخې تیر شي. ټرمپ پرون د شنبې په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلان ته وویل له پوتین سره ناسته او خبرې اترې په اصل کې د شرایطو د سنجولو یوه ناسته ده. د ټرمپ په ټکو شاید د ناستې په لومړیو دوو دقیقو کې پوه شم چې له پوتین سره د سولې په خبرو کې پرمختګ ممکن دی او کنه. هغه وړاندې ویل ټینګار به یې پر پوتین دا وي چې جګړه پای ته ورسوي. تمه ده د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روانې جمعې په ورځ په الاسکا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه وګوري. له 2020 کال راهیسې دا به د پوتین او ټرمپ ترمنځ لومړنۍ لیدنه وي. ټرمپ ویلي هڅه به یې دا وي چې پوتین قانع کړي څو د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوکراین د نیول شوې خاورې یوه برخه ورپرېږدي. دغه په ټوکو روسیې د اوکراین شرقي سیمې چې ډېرې ارزښت منی سیمې دی اشغال کړي. بل پلاو د اروپای ټولنې مشران اندېښمن دي چې ټرمپ په دې ناسته کې له پوتین سره نامطلوبه هوکړه ونه کړي. دغه مشرانو تېره ورځ د یوې ګډې لمبې په خپرولو سره ویلي وو نړیوالې پولې دي په زور نه جوړېږي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وایي کارتیاوی له امریکا سره د اټومي پروګرام په اړه خبرو اترو ته په غیر مستقیمه توګه دوام ورکوي. هغه پرون د شنبې خبرې اعلان ته وویل د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې فنی پلاوی په تهران کې دی او له دوی سره به خبرې اترې ستونزمنې او پیچلې وي. د بقایی په ټکو د دې احتمال شته چې د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی له دغې پلاوی سره وګوري. بقایی د ایران او اسرائیل ترمنځ 12 ورځنۍ جګړې پر مهال د نړیوال اټومي ادارې پر دریز نیوکه وکړه او ویل د اټومي د ایران اټومي بټۍ په تیرو کلونو کې په 40 ساعته توګه د دغه ادارې تر څار او کنټرول لاندې وي، خو د برید پر مهال د اسرائیل او امریکا پر وړاندې هیڅ ډول اقدام ونه کړ. دغه په ټکو دغه ادارې پر اټومي بټۍ او حتی د برید غندله هم ونه کړه. امریکا دوه میاشتې وړاندې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر مهال د دغه هیواد 3 اټومي بټۍ په نښه کړې. امریکا ویلي په دې بریدونو کې د ایران اټومي بټۍ کاملا له منځه وړې دي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خبرونه
درنو اړیدونکو بیا سلامونه. زه سلطان محمد سروریم او دا خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. ملګر ملتونو د یکشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوې رپورت خپور ک پر رپورت کې راغلی دی چې زده کړو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوي دوام لري او د غراز طالبانو د حجاب د لارښود د تطبیق د څارنې کمپاین تشدید کړی دی. پر رپورت کې دا هم راغلی چې په تیرې مې میاشت کې هو افغانو ښځو ته د قتل ګواښ شوی و چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کوي. طالبانو ویلي چې د دغو ګواښونو په اړه تحقیق کوي. دا زما حق دی د خبرونې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د دغه ریپورت په اړه مو د پوهنتون له استاد مستوره سیلاب، اقتصادي کارپو آزرخش حافظي، په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شنکی کډوخیل، او د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پخوانی استاد پوهان ډاکټر نصر الله ستانیکسي سره مرکه کړې دي. استاد سیلاب صاحب، تشکر چې موږ ته وخت راکړی دی د مرکه. پرون د اکشمې په ورځ یوناما دفتر د ملګرو ملتونو استازولۍ خپل نوی درې میاشتنی ریپورت خپور کړ. په دغه ریپورت کې راغلی دی چې ریپورت د بشري وضعیت په اړه دی. په افغانستان کې په ریپورت کې راغلی دی چې زده کړو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوي دوام لري، او په تیرو د لیسو او د کانکور امتحانونو کې د نجونو او ښځو د ګډون ته هیڅ اشاره نه ده شوې. دغه راز ویل شوي دي چې طالبانو د حجاب د لارښود د تطبیق څارنه تجدید کړې ده، او په هرات او په ارزګان کې د ځینو موارد ذکر کړي چې هلته ویلي دي د ښځو مخ لوڅو، او طالبانو بیا هغوی ته چادري راغوستې دي. دغه راز نور موارد هم ذکر کړي دي. ویلي دي چې طالبان په عام ډول دا مني چې اسلام ښځو ته د کسب او کار اجازه ورکړې ده، خو دوی یوناما داسې رپورټونه ترلاسه کړي دي چې په ځینو مواردو کې د ښځو د کار مخنیوی شوی دی. پوښتنه مونږ دا ده استاد چې دغه نوی رپورټ عیني واقعیتونو ته څومره انعکاس ورکړی دی؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته جان سرور صاحب ټول اوریدونکو ته. ګورې د یوناما یا د نورو هغو نړیوالو سازمانونو پر بنسټ کوم راپورونه چې خپریږي هغه تقریبا 80% حقیقت لري، ځکه په افغانستان کې دا ټول هغه موارد دي چې ثابت دي متاسفانه چې رسنۍ کېږي نه. په 2023 کال کې هم عین موضوعات په نسبتا تفاوت سره د موضوعات مطرح شوي وو. هلته هم د حجاب مسله مطرح وه، اما په دومره سختریزه شکل باندې چې فعلا مطرح کیږي، چې حتی د حجاب مسله د انجونو د زندانی کولو، د انجونو د آزارولو، د انجونو د لا زیاتو محدودیتونو سبب ګرځېدلې په دې پیمانه نه و. تیر کال په 2023 کال کې د یوناما ډېره توجه روغتیایي برخې ته وه، چې هلته میرمنې ډېرې زیاتې متاثرې دي، لکه ځینې ولایتونه مشخص کړي وو چې هلته روغتیایي خدمات نه وړاندې کېږي، خصوصا میرمنو ته یا میرمن ته اجازه نشته چې حتی روغتیایي کلینیک ته لاړ شي بدون د محرم نه. او د افغان د نجونو مسله نه تنها چې د یوناما په راپورت کې، بلکې په هغو مختلف راپورونه چې د نړیوالو له ادرس نه نشه کېږي، دا د مسله مطرح کېږي. خو بدبختي دلته ده چې متاسفانه دا دوه بوده لري. یو هغه بوده چې عیني شکل باندې د افغانستان نه بهر ذکر کېږي، او نړیوال په دې راپور په حق له او د دې راپور په مد نظر نیولو کې ځینې سیاستونه رامنځته کوي. او بل بود داخلي بود چې متاسفانه په داخلي بود کې هر دوره چې کله گزارش نشر کیږي او هر دوره چې کله راپور هم وړاندې کیږي، د دې ډیره جدي توجه نه ورته کیږي. او حقیقت دی یعنی د کیدت او د منطقې د بعضی سیاسي مداخلات نوم ورکول کیږي، چې بدبختانه دا بیا هیڅ نتیجه هم نه ورکوي. زه فکر کوم چې دا راپورونه چې کله نشر کیږي هم د یو ادرس نه مثبت اړخ ځکه لري چې نړیوالو ته د افغانستان د میرمنو او د ښځو تصویر واضح کول دي. د افغان میرمنو د حق او د هغوی د اساسي حقونو د غږ پورته کول دي، او په لویه کچه باندې هغه محدودیتونه یا هغه ډیپلوماتیک روابط چې نړیوال د فعلي واکمن نظام سره لري، دا نسبتا محدود کول دي سیاسي
اړخ.
اما بدبختي دلته د څنګه توجه نه ورټکیږي، نه په نړیواله کچه باندې او نه هم په داخلي کچه باندې.
ډیره ډیره مننه. د راپور په یو بل برخه کې راغلي دي چې په تیر می میاشت کې هغه خزو ته غواخ شو یو د قتل غواخ شو یو چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کوي په افغانستان کې. دا غواخونه د تاسو په نظر د چاله خو امکان لري وشي او څومره جدي وو؟ ملګرو ملتونو ویلي وو چې د خزو د ساتنې لپاره بیا امنیتی ځانګړي تدابیر ونیول شول.
دا مهمه مسله ده که داسې عموما هغه خارجي ادارات یا هغه نړیوال ادارات چې په دننه افغانستان کې هغوی کارکرد او فعالیتونه درلودل هغوی اکثریت خپل قدرونه د افغانستان نه بیرون کړل او هغه ټول امنیتي مسؤلیت یې هم د دوی په عهده باندې وو. زه فکر کوم چې دا نوی یا پنځه نوي فیصد حقیقت لري په دې خاطر چې حاکم نظام یا واکمن نظام د نه تنها دا چې د انجونو د تعلیم سره مشکل لري او هغه یو سیاسي اړخ ورته ورکي یو فرهنګي او شرعي توجیه ورته ورکي هغوی د دغه داسې اداراتو کې د انجونو کارکوونه اصلا شرعي نه بولي او هغې ته اصلا اجازه هم نه
ورکي. اغلی سلام، دا باید ووایم چې د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې دغه ډول ګواښونه دوی په هکله تحقیق کوي.
سروس صاحب، داسې تحقیقات ډېر زیات شوي دي اما کومه د نتیجه یې چې حداقل نو دا ګواښونه خو بیا هماغه خبر شو چې دوی سره په دوحه کې قرارداد شوی وو چې دوی به نورې د هغه شبکې چې هغه منطقې ته ګواښ ګڼل کېږي یا هم نړیوالو ته ګواښ ګڼل کېږي نو هغوی ته د فعالیت اجازه باید په افغانستان کې ورنه کول شي. د هغوی د ټول امنیتي مسؤلیت د دوی په عهده باندې نو دا خو واضح خبره ده چې خیدلته نورې شبکې هم فعالیت لري چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او د طالبانو له آدرس نه د دوی د نوم نه استفاده کوي او داسې ګواښونه رامنځته کېږي. پورې جناب سرور صاحب، دوی فعلي واکمن نظام هم په ډلو ډلو تقسیم شوی، ځینې ډېر زیات مشخص او ډېر سختدریزه استادګي لري د دغه موضوع په څیر کې او ځینې دي چې هغوی بیا ډېر نرم او معتدل یعنی دریز لري. بلې، او زه فکر کوم چې یعنی دا داسې یو موضوع نه دی چې دا پټه خبره وي یا هم دغه ګواښونه اول ځل وي یا هم دا ګواښونه محدود وي. دا یعنی دا عمومي دي او لا زیات هم دي. دا خو یو هغه موضوع ده چې راپور کې لیکل شوی او په راپور کې گزارش ورکول شوی ډېر ځینې داسې موارد دي چې هغه یعنی واضح او اشکار دي او متاسفانه چې توجه هم نه ورته کېږي.
ډېره ډېره مننه استاد. دغه نوی راپور یوناما د امنیت شورا د منډیټ یا صلاحیت په اساس برابر کړی دی. د تاسو په نظر نړیوال ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت څه ډول یو تصویر وړاندې کوي؟
د ست جناب سروش صاحب، لدې چې دا موضوع د بل ادرس نه وګورو، د سیاسي ادرس نه نړیوال هم په دې باندې پوهیږي چې افغانستان کې څه روان دي. نړیوال په دې باندې پوهیږي چې افغانستان کې فعلي اقتصادي ناورین تر کوم حده پورې ده. نړیوال په دې باندې پوهیږي چې د حاکم او د واکمن نظام ډیپلوماټیک روابط هغو ممالکو سره چې اکثریت د اقتصادي رقابتونه په نړیواله کچه باندې دي، د افغانستان روابط د هغوی سره دي. دا یو انتقادي تصویر وړاندې کوي. دا یو د افغان انجونو غږ پورته کوي. هغه محدودیتونه یا هغه نړیوال ډیپلوماټیک روابط دي کېدای شي د نړیوالو له آدرس نه په دغه ډیپلوماټیک روابطو کې ځینې بعضې پالیسیانې تغییر وکړي، ځینې روابط محدود شي، کېدای شي دا محدودیتونو ته لا پراخه کې دوی. اما زه فکر کوم چې د دې ځای په تاثیر گزار نه دي، ځکه آئینی راپور په 2023 کال کې هم وړاندې شوی وو او هلته هم شورای امنیت او ملګري ملتونه، اتحادیه اروپا، اکثریت نور مختلف سازمانونه په دې باندې ډېر جدي خبرګون خود او دوی ویل چې واقعا په افغانستان کې بشري ناورین روان ده، اما نه داخلي بود نه کوم خاص تغییرات پکې راغلل او نه هم بین المللي هغه محدودیتونه چې وضع شوي وو چندانې ورته توجه ونه شوه. غواړم یو موضوع ډېر واضح کړم. هغه یو خبره ده وایي په یو لاس کې توره ده په بل لاس کې کچکول لکه قلم د سره قمی اومتل ده خودا خوب دی مانه ده لکه پیو لستاس و خو و تطول امکانات برابروی حسی و تورکوی لبل آدرس نبیا راپور هم وراندی سی اما متاسفان آغا راپور هم تشریفاتی ارخو لری او هغه فقط یو تصویر وراندی کولی یو انتقادی تصویر وراندی کولی
یعنی
نه پا دیپلماتیک روابطو که دست دی زیاد تغییر دازی نه مهم بحث داده سی ده افغان انجونو ده افغان میرمنو ده افغان خودو او بالاخره ده افغانانو پوزون که په اقتصادی ارخ په سیاسی ارخ هغه حقونه دوی ته وړاندې سي کوم چې دوی ته شریعت ورکړي او کوم چې دوی ته وضعي قوانین او بین المللي قوانین دوی ته ورکړي متاسفانه سي هغه ته هیڅ توجه نه کوي.
مننه. زده کړو ته د نجونو او ښځو د لاسرسي مخنیوي کچرې دوام وکړي تاسو څه فکر کوئ چې څه پایلې به ولري د افغانستان د حکومت او د خلکو لپاره؟ یو او پښتنه بل دا چې د طالبانو ټول غړي ټول طالبان د ښځو او نجونو د زده کړو او تحصیل او کار مخالف دي کنه؟ ځینې
جناب سرور صاحب که چیرې دا لړۍ دوام ومومي زه فکر کوم چې فعلا هم خلک آهسته آهسته د نظام نه فاصله اخلي او مشروعیت د نظام یو اساسي بود یا اساسي فاکتور د خلکو د آدرس نه مشروعیت ورکول یو سیاسي نظام ته ده چې د افغانستان اکثریت خلک دیتا او دیتا یعنی سترګې په لاره دي چې بالاخره کله به د دوی نجونو ته د دوی میرمنو ته د دوی خویندو ته د مکتب دروازې او د تحصیلاتو دروازې او د کار د ټولنیز فعالیتونو او بالاخره په سیاسي ټولنه کې د دوی حضور ته اجازه ورکول کیږي. متاسفانه دیتا همیشه هغه په شروع د کله چې په 2020 کال کې دا اقدام وشو او په 2020 کې هم بیا د پانتونونو دروازې وتړل سي نو هلته مهمه مسله دوه خبرې مطرح کېدلې. یو د نصاب مسله وه بل دا و چې دا خو داسې مختلط سیستم ده نو دا مختلط سیستم باید له منځه لاړ شي او بله مهمه خبره هم دا وه چې باید ټولنه دې ته آماده شي چې انجونې وکولی شي. نو زه فکر کوم چې دغه ټولنه خو له ما تا بل بل نه جوړه شوې نو دا ټولنه چې ورځ په ورځ دوی د اسلامي افکارو په مقابل کې متاسفانه وقتې کېږي ځکه په اسلام کې خدا موارد نه دي ذکر شوي او موږ د اسلام له آدرس نه خبرې کوو چې میرمنو او ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي د دې د کار د دوی د تعلیم د دوی د تحصیل اجازه نشته. نو متاسفانه چې دا به ډېر ناغواره پایلو لري د مهاجرتونو لړۍ به لا هم زیاته شي د خلکو لرېوالی به د فعلي واکمن نظام نه لا هم ډېر شي. متاسفانه د اسلام هغه اساسي اصول چې خلکو ته باید وروپیژني یا مثلا نړیوال پیغې باندې پوه شي متاسفانه دغه اصول هم تر پښو لاندې کول دي. بل مهمه مسله دا ده چې د طالبانو په منځ کې هم مختلفې ډلې دي چې یو تعداد دي چې هغوی اصلا هیڅ مخالفت نه لري اما دوی د خپلې ایدیالوژي له آدرس نه او کومه پالیسي چې دوی په خپل نظام کې لري دوی نشي کولی چې په واضح شکل باندې خپل دریځ مطرح کړي او په واضح شکل باندې دا خبره وکړي چې واقعا نه په اسلام کې دوی ته محدودیت شته او نه په هم په وضعي قوانینو کې دوی ته محدودیت شته او نه هم د هر آدرس نه چې تاسو دا موضوع وڅېړئ کوم خاص محدودیت نه لري او ځینې بیا ډېر سختریزه موقف لري لکه هغوی حتی په اجتماعي رسنیو کې په مختلفو شبکو کې دوی خبرې کوي او دوی حتی قسمونه په دې باندې خوري چې تر هغو چې واکمن نظام په افغانستان کې او دا فعلي نظام په افغانستان کې حاکم وي نو دوی په هیڅ ډول باندې افغان میرمنو افغان نجونو او افغان ښځو د کار فعالیت د تعلیم د تحصیل دا اجازه به ورنه کړي. بل ډیره مهمه مسله چې تاسو وخت یې ونه نیسم چې دوی همیشه مطرح کوي او دا په 2020 کې کله چې د تحصیلاتو دروازه وتړل شوه دا خبره ډیره زیاته مطرح وه د حجاب مسله. جناب سرور صاحب حجاب چې دا هغه یو اسلامي اصل ده فرض ده په ښځو او په نارینه وو په دواړه باندې او په اسلام کې په قران عظیم شان کې مختلف آیاتونه ذکر شوی دي، لکه په سوره نور کې دا فکر کوم چې اشتباه مې نه کړی، سوره الاحزاب کې هم دغه چې د آیاتونه احادیث راغلي دي چې د حجاب مسله ډیره مهمه مسله مطرح شوی، اما د حجاب مسله مانی د تعلیم د تحصیل د خزو نه کیږي. یعنی که څوک حجاب دا دسی یو لکه یو تاسو یو چاته وایي چې دا کار مکوه، نو تاسو اراده فات تور کوئ چې کچیرې دا کار وکړي نو ته به دا امتیاز ترلاسه کړې، او کچیرې خلاف دې کار عمل وکړي نو تا ته به دا سزا یا جزا درکول کیږي. دا یو نافرمانی ګڼل کیږي، دا منو. اما دا چې مثلا په افغانستان کې میرمنې نجونې دوی حجاب نه مراعت کیږي، دا د نه منلو خبر ده. که په تیر نظام په جمهوریت کې هم د افغان میرمنو همدغه لباس سیوسي اغوندي، او فعلا هم نه د افغانستان میرمنې نه د افغانستان ولس نه هم ملت هیڅوک د حجاب د مسلې سره مخالفت نه لري، او د دوی د ټولو وړاندیز همدا ده چې دغه ناورین ته د پای ټکول ټکی کیښودل شي، او بالاخره چې نړیوال هم یا هغه ګروپونه یا هغه نړیوال سازمانونه چې متاسفانه د اسلام پر ضد باندې خبرې کوي او د اسلام پر ضد باندې دوی کارونه پیل کړي دي، او هغوی اسلام یو هغوی ته هم دا مسله واضح او اشکاره شي، او دا مشکل بالاخره په دننه افغانستان کې حل شي.
مننه. وروستۍ پوښتنه، له یوې خوا افغانستان ته سلګونه زره کډوال ستنیږي، له بلې خوا یوناما دغه سې رپورټونه خپروي د بشري حقوقو د وضعیت په هکله چې وضعیت نور هم یعنی مشکل او ستونزمن ښکاروي. د دغه وضعیت څخه د وتلو لپاره د پوهنتون د استاد په حیث ستاسو وړاندیز او نظر مهرباني وکړي.
د سجنم سوال څه چې متاسفانه په افغانستان کې هر نظام سره غلي، او هغه هر نظام موقتی او هیڅ نظام په افغانستان کې بنسټیز کار نه کړی. هر نظام سره غلي او د فکر کړی دي چې ولدا افغانستان د جوړیږي نه، یا مثلا وای ولدا د یو مشخص حزب نظام د نمونګه د پالیسی د نمونګه اصول د نمونګه طرز عمل د نمونګه پروسیجر ټول هم دا نه باید متامت نظر ونیول شي. افغانستان کې ډېر زیات بشري ناورین روان ده، لکه تاسو چې ویل مهاجرین رسنیدونکي دي، کله چې تاسو د دې مهاجرینو سره مخ کیږئ هغوی د رواني آدرس نه ډېر زیات ستونزې لري، ځکه هغوی مثلا فکر کوي چې په افغانستان کې مسؤلیت نه لري، هغوی په افغانستان کې د اقتصادي بحران سره مواجه دي، هغوی په افغانستان کې سرپناه نه لري، او د هر آدرس نه چې تاسو وګورئ. بل مهمه مسله دا ده چې هغوی د سیاسي بوت نه هم ډېر زیات مثلا ځورول کیږي، ځکه مختلف حد څوک چې افغانستان ته رسنیږي نو یو مشخص دلیل به درلود چې هغوی د افغانستان نه بهر شوي، نو بدبختانه که چیرې توجه ورته ونه شي دا به ډېر لا هم دغه روابط د نظام او د ملت په منځ کې څه دا به نور هم لا کړکېچن شي. او زه زما پیشنهاد من حیث یو افغان میرمنې دا ده چې لطفا هغه موارد چې د افغان د ولس خپل پیشنهاد ده، او په هغې کې هیڅ نوه بهرني مداخله نسته، په هغې کې هیڅ نوه غربي قانون نسته، او هغه د افغان ولس پیشنهاد په شرعي او وضعي قوانینو په چوکاټ کې ده، هغې ته توجه وکړي، او دغه مشکلات او دغه چالش چې بالاخره ټول دي ته منتظر دي چې هڅه نه هم دا نظام پایدار نه ده، دا نظام هم له بین وړونکی ده، نو دغه مشکلات چې حل شي ان شاء الله چې مشکل به هر څه توکل پخته منتها که چیرې توجه ونه شي نو دا بیا هم یو ډیر لوی فاجعه دی افغانستان لپاره.
ډیر مننه، یو جهان تشکر.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
پوهان صاحب ستانیزای مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت را کړی دی. د یوناما لخوا دغه ډول راپور خبرېدل نړیوال ته د افغانستان څه ډول تصویر وړاندې کوي؟ مهرباني.
پیرو چلورو کلو کې معمولا د راپورونه له مختلفو مراجعو راخبارې شوي دي، اما یوناما هغه دفتر ده چې د افغانستان د چارو، هم د سیاسي چارو، هم د حقوقي چارو، هم د اقتصادي او بشري وضعیت په هکله مسئول اداره ده. بلان د راپور په حقیقت کې با اعتبار سند ګڼل کېږي نړیوالو مجامعو ته، دولتونو ته، د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته. بلان کله چې دغسې یوه مسله مطرح کېږي لکه تیر د وضعیت وخامت ښیي ملګري ملتونو دنیا ته چې د افغانستان بشري وضعیت که هغه د زده کړې په ارتباطي، که هغه د جزاګانو د تطبیق په ارتباطي، او که نور د بشري حقوقو د نورو اړوندو مسایلو پورې تړلي مسایل وي، دا ټول منفي ښیي. او دا د ده باعث ګرځي چې هغه مسافت چې نړیوالې له طالبانو سره لري هغه لا پسې زیاتېږي، او نړیواله ټولنه په خپلو اړیکو کې محتاطانه برخورد کوي، او کله کله ښایي داسې هم وشي چې شدید عکس العملی برخورد وکړي.
مننه استاد. دننه په افغانستان کې په سیاسي او ټولنیز اوزاد څه اغیز ولري دغه راپورټ؟
واضح خبره ده چې داسې راپورټونه چې هغه به د مطبوعاتو له لارې خپرېږي او خلک عیني وضعیت هم په خپلو سترګو ویني، په ټولنه کې یو ډول بې اعتمادي لا هم تقویه کوي، او آرام اکثریت یا خاموش اکثریت چې په ټولنه کې وجود لري، له یو خوانه د موږ او تاسو په اصطلاح د هغوی په زخمونو باندې مالګې دوړي، او له بلې خوانه دا ښیي چې افغانان لا هم ناامیده شي، هم د نړیوالې ټولنې نه او هم د طالبانو نه، ولې طالبان هم خبره نه اوري، او نړیواله ټولنه هم متاسفانه یوازې په اعلامیو په سطحه یا د راپورټونو په سطحه دا مسلې ته عکس العملونه ښیي. دا د افغانانو دردونه لا پسې پراخوي، او کله چې داسې راپورټونه خپرېږي طبیعي ده نور دولتونه هم هغه مرستې چې غواړي وکړي، یا هغه تخنیکي همکاري چې وکړي، د هغه په ارتباط تجدید نظر کوي، کومکونه کرارېږي. او دا طبیعي ده چې د افغانستان د خلکو په وضعیت باندې څه دننه نه دي ناوړه تاثیرات لري.
استاد، په دغه ریپورټ کې یو ځای کې راغلي دي چې د طالبانو حکومت بدني سزاګانو ته په عام محضر کې ادامه ورکوي. طالبان وایي چې دغه کار د عبرت لپاره کوي، خصوصا هغه د دروول. دغه موضوع څومره جنجالي ده د حقوقو له اړخه؟ بدني سزاګانې په عام محضر کې
په حقوقي لحاظ هم په اسلامي حقوقو کې، هم په معاصر حقوقو کې، اساسا خپله جزا تشدید جزا د جرایمو د کمښت سبب نه کیږي، محیط باید انسانی شي. مثلا عدالت که چیرې وجود ولري، بیت المال ته که چیرې لاسرسی وجود ولري، خلکو ته که عامه خدمات ورسیږي، به وروسته د حدودو او تعذیراتو تطبیق په اسلامي لحاظ عادلانه ګڼل کیږي. اما کله چې خپله دولت مسئول نه ده، خپلو اتباعو ته خدمات نشي وړاندې کولی، طبیعي ده د جرایمو سطحه په یوه اسلامي ټولنه کې مبارد شي. د بلې خوانه په حقوقي لحاظ د مجرم شخصیت ډېر باید په پام کې ونیول شي. صحیح ده چې ټولنې ته عبرت کیدی شي، اما جزا یوازې دا هدف نه لري چې ټولنې ته عبرت شي، بلکې د جزا تطبیق باید د مجرم د اصلاح دپاره، د هغه د شخصیت د جوړولو لپاره مؤثر تمام شي. او همدارنګه جزا باید تناسب ولري د هغه عمل سره چې مجرم هغه ترسره کړی ده، چې متاسفانه دا نه لیدل کېږي. له بلې خوانه په حقوقي لحاظ یوه محکمه هغه وخت عادلانه ده چې هغه علني اکثرا نه معلومېږي چې دا کسان چې په مجازاتو مختلفو جزاګانو، چه بدني، چه د حبس جزاګانې یا نور جزاګانې، په دوی باندې تطبیقېږي، محکمه څومره عادلانه ده، مجرم یا متهم څومره مدافع وکیل ته لاسرسی درلودلی دی، څومره له خپلو حقوقو نه استفاده کړې، دا ټول مجهول دي. او فقط په عمل کې هغه ورځ ویدو چې مجازات تطبیقېږي.
مننه استاد. د دې رپورت په یو بل برخه کې راغلي دي چې د حجاب د فرمان د تطبیق په ارتباط طالبانو خپل څارنې تشدات ورکړي په هرات کې ځینې خځې مارکیټونو ته او د عامه ترانسپورت له وسایلونو له استفادې منع کړي دي، حتی ویلې ځینې خځې توقیف کړي وي تر هغو چې خپلوان له کورونو یا له بل ځای نه ورته څادرونه یا چا